السلام علیکم دا مشال ریډیو دا د ماسپخین یو بجې شوی نن د اتوار ورځ او د 2015 کال د مئی درېما نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د کورنیو او سیمه ییزو حالاتو خبرو. د باختر ستوري 19 پروګرام هم لرو، خو لومړی زموږ د همکاري انیسا اجمل نه خبرونه اورو.
السلام علیکم. اول د خبرینو سیټ کې د پاکستان پوز وای چې په فاټا کې په تازه هوایی حملو کې لږ تر لږه 40 وسلوال وژلي دي. د کابل په یو عدالت کې د فرخندي د وژنې اورېدنه نن په دویم ورځ هم کیږي، او ملګري ملتونه نن د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ لمانځي. او وسته خبرونه تفصیل. د پاکستان پوز وای چې په قبایلی سیمو کې په تازه هوایی حملو کې لږ تر لږه 40 وسلوال وژلي دي. د پاکستان پوز لخوا پرون رسنو ته په لیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د حملې په شمالي وزیرستان او د خیبر ایجنسۍ د تیرا درې شاوخوا ته د وسلوالو په پټن ځایونه شوي دي. د پوز خبر پاڼه وایي چې پرون په دې حملو کې 38 وسلوال په خیبر ایجنسۍ او 14 نور په شمالي وزیرستان کې وژل شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په کراچۍ کې تېره شپه د پولیسو سره په دوه مبینه مقابلو کې 9 مشکوک وسلوال وژل شوي دي. د کراچۍ د پولیس ویان عتیق شیخ بیګا مشال ریډیو ته ویلي، لومړی پیښه د کراچۍ په سټیل ټاون کې هغه مهال وشوه چې نامعلومه وسلوالو د پولیس افسر راو انور په قافله د لاسي بم حمله وکړه. نوموړی زیاتوي، په دې پیښه کې پولیسو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتی، او د پولیسو په ځوابي ډزو کې 15 حمله کوونکي وژل شوي دي. دویمه پیښه تېره شپه ناوخته د اتحاد ټاون په سیمه کې شوې چې پترس کې 4 مشکوک وسلوال له پولیسو سره په مبینه مقابله کې وژل شوي دي. په ننګرهار کې 5 وسلوال وژل شوي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل احمد ضیا عبدالسی نن مشال لیډیو ته ویل چې نن د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د سیمه ییزو پولیسو په یو پوسټ برید وکړ چې په ځوابي کاروایۍ کې 5 وسلوال وژل شوي او 3 تنه زخمیان شوي دي. احمد ضیا عبدالسی وایي چې په دغه نښته کې د سیمه ییزو پولیسو 4 تنه زخمي شوي هم دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په کابل کې د یو عدالت مشر ویلي چې د فرخندي د وژلو د قضیې د څېړلو په تړاو باید 100 امنیتي چارواکي هم نن عدالت ته حاضر شي او خپل دلیلونه وړاندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې نن هم په یاد عدالت کې د دې پیښې اورېدنه کیږي. د عدالت رئیس فی الله مجددي دغه څرګندونې پرون د فرخندي په وژلو کې د تورن کسانو د لومړۍ اورېدنې پر مهال وکړې.
د کابل امنی قمندان د امنی قمندانۍ د جنایي جرمونو د څېړنې رئیس، د کابل امنی قمندانۍ د مخابري مدیر، د دې ولایت امنیتي مرستیال، د کورنۍ چارو وزارت د جنایي جرمونو د څېړنې عمومي رئیس، د دویم حوزې او د کابل د امنی قمندان د مخابري نوکریوال به د یکشنبې په ورځ په 9 بجو زموږ سره په دې غونډه کې حاضر.
بلخوا د فرخندي د وژلو کسي ته د حقیقت موندنې د ګمارشتوي کمیشن غړي فوزیا کوفي په دغه مکوول چې د دې پیښې ډیر اصلي مجرمان لا هم نه دي نیول شوي. فرخنده د مارچ په 19 په کابل کې کارجنو کسانو مذهب ته د سپکاوي په تور وژلي و، خو وروسته څېړنو هغه بې ګناه ثابت کړه. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په قطر کې روانو خبرو ته خوشبيني لري، او د سولې د مذاکراتو د رسمي پیل لپاره یې دا یوه تاریخي موقع ګڼلې. د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي او په نړیوالو اړیکو کې د دې شورا سلاکار اسماعیل قاسم یار پرین مشال لیډیو ته ویل چې په نږدې راتلونکي کې د سولې د مذاکراتو د رسمي پیل په تمه دي. دا په داسې حال کې ده چې د قطر دولتي اجانس کیو این اے پرون خبر ورکړه چې د سولې د عالي شورا طالبانو د یو شمېر استازو ترمنځ آزاد بحث پیل شوی دی. د پېښور په پجاګې سیمه کې د افغان کډوالو یو کیمپ ړنګ کړل شوی دی. د ضلع انتظامی چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې د دې کیمپ ختمول د غیر قانوني تجاوزاتو پر ضد د کارروایانو یوه برخه ده. د چارواکو په خبره په دغه کیمپ کې 1200 کورنۍ اوسېدلې چې پکې یوازې د 192 کورنو رجسټریشن شوی دی. رجسټرډ شوې کورنۍ د جلوسو کډوالو کیمپ ته لیږل شوې دي. خبرونه د مشال ریډیو نورې. ملګری ملتونه نن د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوال ورځ لمانځي. سخکل د دې ورځې عنوان د صحافت معیار ښه کول، په دې کې ښځو سړو ته یو شان موقعه او د نوي دور تقاضو سره سم تحفظ ورکول دي. د ملګرو ملتونو د نننۍ ورځې منشور په ټوله نړۍ کې د مطبوعاتو ازادي خوندي کول او د هغې پرمختګ دی. په نیپال کې چارواکي وایي چې د تیرې اونۍ د سلسلې له وجې د مړو شمېره د 200 زیاته شوې ده. چارواکو نن ویلي دي چې دا شمېره نوره هم زیاتېدلې شي. د هېواد د بیړنو چارو کمی مرکز وایي چې د 2.8 شدت په دې سلسله کې د 14,000 زیات کسان زخمیان شوي هم دي. د عراق د پارلیمان یو یزیدی غړي پرون ویلي دي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دا هېواد په شمال کې په یو کیمپ کې لږ تر لږه 65 یزیدي قیدیان وژلي دي. محمد خلیل ویلي وسلوالو دا قیدیان د جمعې پر سپتل افار ښار کې وژلي دي. نوموړی وایي داسې باور کېږي چې 1400 یزیدان د اسلامي دولت له وسلوالې ډلې سره قیدیان دي. د دې نه وړاندې عراقي رسنۍ شفق په خپله ویبپاڼه د یزیدي پروګرس پاټې په حواله ویلي دي چې داعش ډلې په تل افار کې د یزیدي ټولنې د 300 زیاتو نیول شوو کسانو ته پانسیانې ورکړي دي. دا تورونه په خپلواکه توګه نه دي تایید شوي. اور ستې خبر ده چې د امریکا پوز پرون ویلي دي چې د سارنې د ډلو هغه اداوي سیړي چې وایي د شام په شمالي سیمه حلب کې د امریکا په مشره په هوایي حملو کې 250 عام وګړي وژل شوي دي. د شام د بشري حقوقو د سارنې یوې ډلې چې مرکز یې په برتانیا کې دی ویلي چې د جمعې پرسته امریکا د پوز په مشره ځواکونو په یو کلی کې په غلطۍ سره عام وګړي په نخښه کړي او د لږ تر لږه شپږو کورنو غړي یې وژلي دي. د ډلې ویلي چې تر اوسه لږ تر لږه 14 تنه لا درکه هم دي. دا ریپورت خپلواکو سرچینو نه دی تایید کړی. د امریکا په مشره اتحادي ځواکونه شاوخوا ارروس په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد بریدونه کوي. د سارنې ډله وایي چې په شام کې د تیر کال د ستمبر د میاشتې نه د مای تر لومړۍ نیټې پورې په دې عملیاتو کې لږ تر لږه 65 عام وګړي د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې 2000 غړي وژل شوي دي. د خبرونو پای
خبرونه مو زموږ د همکاري انیس اجمل لاوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او لوستلې شئ. په وزوای په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسی کې په هوایی بمبارو کې ګڼ وسلوال وژلي دي. په کرم ایجنسی کې خلکو د سکولونو او استادانو غوښتنه کړې
د جمعته د سکولونو په کور د هاي شي او میډل شي خل غریبون دي پوس سکولو ته سدیت سوانی شي او ګوډي 1500 روپے مونې پیسره چی.
په بلوچستان کې د پولیسو او لیوی تنخواګانی زیات شوې دي.
نه د دوی سره خو برابر شوی نه دي دغه په مقابل یې څه بڑا اوسې د پنجاب بقیده درس وو سره 28000 دي مزه 24000 تو 4000 فرق وسم لري.
او د باختر ستوري 19 کلتوري او ادبي پروګرام هم لرو.
ټول هغه خلکو دلته نشي دغه سپی خرا مسته کې ویزه د ځوان په صفت باندې دغه تری هله کوم نور بس دغه بی ګناه افغانان نور د ویر په ټغر باندې مکه نه وي.
د مشال سره واوري سو مشال ریډیو ته وګورئ. د پوس مطبوعاتي څانګې ایس پی آر ادا کړي چې پرون یې په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسی کې هوایی بمباري کړي او د سلويختو نه زیات وسلوالې وجري دي. پوس وایي تر دې دمه یې ضربې اعظم نومي عملیاتو کې د 2000 نه زیات وسلوال وجري دي. بلخوا وسلوالو د پرونی بمباري په اړه لا هم سندې ویلي. په دې اړه د سیمینا د مشال ریډیو خبريال عمر دراز وزیر تفصیل راکوي.
د پاکستان فوز مطبوعاتي څنګه آی ایس پی آر په وینا 13 ورځ شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسی کې د وسلوالو پر مرکزونو هوایی بمبار کې سلور سلويخ وسلوال وژلي شوې دي. آی ایس پی آر لخوا رسنیو ته لګل شوی بیان کې ویلي شوی چې جنگي الوتکو 13 ورځ شمالي وزیرستان د داخل سره نږدې په هوایی بمبارۍ کې 14 وسلوال وژلي چې د دوی په وینا غیر ملکی وسلوال هم پکې شامل دي. آی ایس پی آر بیان زیاتوي چې دغه شان خیبر ایجنسی 13 وادي کې هم جنگي الوتکو په هوایی بمبار کې 28 وسلوال وژلي چې په مجموعي ډول وزیرستان او خیبر کې 4 سلويخ وسلوال د منځه تللې دي. شمالي وزیرستان کې اپریشن ضرب اعظم کې د آی ایس پی آر په وینا تر اوسه پورې 2000 نه زیات ملکی او غیر ملکی وسلوال په مختلفو هوایی بمبارۍ او ځمکني عملیاتو کې وژلي شوي دي. فوز داوا کوي چې شمالي وزیرستان 90% نه زیاته برخه د خپلواک لاندې راوسته. وسلوالو طالبانو د فوز د تازه بیان په اړه څه نه دی ویلي، خو وخت په وخت وسلوالو طالبانو داوا کړي چې د غلطه د دوی واک مضبوط دی. د فوز لخوا وسلوالو د وژنې دغه بیان په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د جمعې په ورځ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او فوز سرلخکر شمالي وزیرستان میرعلي دوره کړې وه او وزیر اعظم د غلطا په خپل خطاب کې ویلی ول چې د فوز تعینه کوي چې سیمه کې یې امن پر ځای کړي او وسله والو یې په مکمله توګه صفایا کړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا
په کراچۍ کې په دوه بیلابیلو مبینه پولیس مقابلو کې نه مشکوک وسله وال وژل شوي دي. پولیس چارواکي وایي یوه پیښه د کراچۍ په سټیل ټاون او دویمه پیښه د اتحاد ټاون په سیمو کې مخې ته راغلي. په کراچۍ کې په دې وروستیو کې د پولیسو سره په مبینه مقابلو کې د مشکوکو کسانو د وژنې په پیښو کې زیاتوالی راغلی. په دې اړه نور تفصیل د ظفر کریمی په دې رپورټ کې اورو.
پولیس چارواکی وای لومړنۍ پیخه تیر شپه د کراچۍ په سټیل ټاون کې هغه وخت مخې ته راغله کله چې وسلوالو لسیمې د تیریدونکو د ملیر د پخوانی ایس ایس پی روانور په قافله حمله وکړه. چارواکی زیاتوي د پولیسو په ځوابي ډزو 15 حمله کوونکي وژل شوي دي. د سټیل ټاون پولیس افسر حاجی مهر علی د پیخې په اړه مشال رډیو ته وای وسلوالو د پولیسو په قافله حمله کړې. په دې کې 15 حمله کوونکي د پولیسو په جوابي ډزو وژل شوي او 4 نور تښتېدلي دي چې پلټنې یې روانې دي. د پیښې مقدمه د نامعلومو وسلوالو په ضد لیکل شوې ده. بله ورته پیښه د کراچۍ په پښتون میشته سیمه اتحاد کالونۍ کې د خالی او اتوار په منځنۍ شپه مخې ته راغلې چې په ترڅ کې یې 4 مبینه وسلوال وژل شوي دي. د سی ټی ډي پولیسو انچارج علي رضا نن سهار رسنیو ته ویلي د ترهګرۍ ضد ځواک یا سی ټی ډي ته په سیمه کې د وسلوالو د شتون اطلاع وه او چې کله د دوی په لټه کې پولیسو د اتحاد ټاون په یو کور چاپه ووهله نو د پولیسو او وسلوالو ترمنځ په ډزو کې 4 وسلوال جوبل شول چې هسپتال ته د وړلو په مهال یې اسا ورکړه. په کراچۍ ښار کې په دې وروستیو کې د پولیسو سره په مبینه وسلوالو مقابلو کې د مشکوکو کسانو د وژنې پیښې زیاتې شوې دي. همداراز د ښار په بیلابیلو برخو کې پر پولیس سرتیرو هم په حملو کې زیاتوالی راغلی دی. د جمعې په ورځ د سټیل ټاون په سیمه کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو د یو پولیس افسر په ګډون 3 پولیسوالا وژل شوي وو. د دې ترڅنګ په کراچۍ کې د ځینې مشهورو خلکو په هدف کولو کې هم زیاتوالی راغلی دی. د تیرو 2 هفتو په موده کې په کراچۍ کې د بشري حقوقو فعال سبین محمود او د کراچۍ یونیورسيټي یو پروفیسر په دوه بیلابیلو پیښو کې وژل شوي دي. د دې نه مخکې د کراچۍ په یو کالج کې امریکایي ښوونکي د نامعلومو وسلوالو په ډزو جوبل شوي وه. په روانور د حملې دعوا د کراچۍ پولیسو په داسې وخت کې کړې چې 3 ورځې وړاندې نوموړي پولیس افسر د ایم کیو ایم ګوند د 2 غړو د نیولو او د هغوی د هند استخباراتي ادارې راسره د مبینه تعلق په اړه خبري غونډه کړې وه. د روانور د دې غونډې وروسته نوموړی له خپلې دندې ګوښه کړی شوی دی. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیدونکو، په کورم ایجنسی کې د پیر قیوم سیمې خلک مطالبه کوي چې بسم الله جان په نامه د جینکو په سرکاري سکول کې د استادانو کمی پوره کړی شي او دغه سکول ته د میډل او یا های سکول درجه ورکړی شي. چارواکي وایي چې دوی کوشش کوي په سکولونو کې د زده کوونکو مسلې زر تر زره هواری کړي. نور تفصیل د طارق او رگزینا.
پوکور میجن سے کہ د پیرکیم سیمی خلک مطالبه کوي چې بسم الله جان په نامه د زنانه او په سرکاري سکول کې د استادانو کمی هم پوره کړی شي او دغه سکول ته د میډل او یا های سکول درجه ورکړل شي. د سیمی یو تن اوسیدونکو مشال لوډیو د ویل چې په سکول کې د سټاف کمی نه علاوه یو بل ستونزه ده چې سلورم جماعت نه پس ماشومان جنکه نور تعلیم دغه سیمه کې نشي ترلاسه کولای ځکه چې په سیمه کې دغه سکول تر سلورم جماعت پورې دي.
مو بشي ډیر کمزوري دي. بیخی تعلیم ها جنا کمزوری روغلت آغا بسرا تعداد زیاده او آغا دری دوی کسانی دی و متا پکار ده 15 کسانی ده وشی و بل دامو مطالبه ده جمتا ده سکولون پکار ده هایی شی یا میدل شی خال غریبان دی پاس سکولو تا صدیت سوانی شی و گوڑی 1500 روپه منی پیس را چی.
حبی پناما یو بل اسیدون کی مشال لڈیو ده ویل چو بیغواری چپل ماشمانو تا تعلیم ور کردی خو بسیما که ورتا تعلیمی اسان تیوی نشتا. دو ویل چی که حکومت بسیما که تعلیمی سهلتون زر تا زر و نکرون نو دیر ماشمان با ده تعلیم ترلاسه کولو نا محروم پاتی شی.
تعلیمی میار خواست کمنا حاسی کمزور ده یو خکرسون هم ستر دی و بل سکول که سٹاپ کامای بی کلسون 15 شپیگ یا میسیون یا تیچر سکومن یا غاو سر دریوی نو یو جدید دور دے دی کے ہو دمون بچیز ماترا تعلیم حاصل کے سبب ہم دا لیڈی ڈاکٹر جڑے گی انجینئر با جڑے گی بل بل پوسٹوں دا بسی نو کدا تعلیم ہی ونا کڑو دا سٹاپ پرانا شو دا سی کمپلیٹ یو تعلیم ور کرن نہیں شنو دا مو تعلیم نہ محروم پادشی دا تو قوم دا پارا دا کڑی پارا یو گھٹ نقصان خبر ا دے
پدی اڑا دا تعلیم محکمہ یو مشر سردار محمد مشال رڈیو دا ویل چ دا زنانو پدی سکول کی دا استادانو شمیر دوی پورا کڑے دے او زیادہ وی چ کد نور استادانو ضرورت وی نو دا ہغی لا پارا ب دوی پولیٹیکل انتظامی نہ غختنہ کوی ویل جو دوی کوشش کوي چې په دې سکول کې د استادانو ستونزه زرته زره حل کړي د تعلیم محکمې مشر دا هم ویل بسم الله جان په نامه دغه سرکاري سکول ته دوی اراده لري چې ورته د میډل درجه هم ورکړي واضح دي چې په کورمه کې ډېر داسې نور سکولونه هم شته چې پکې زده کوونکي استادانو د کمی او نور تعلیمي سهولتونو د نشتوالي له امله یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي تارق ورغزه مشال رادیو پېښور
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د رڼا په لور
په پاوکم 11 بجو
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو
راشا درشا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال مرکا
په 3:30 بجو
د سندرو امیل
په 4:30 بجو
مشال ریڈیو تغوگی وریدن کو بلوچستان صوبائی حکومت د پولیسو او لیبیس په تنخواګانو کې د گریډ یا درجه په حساب له 3000 نه تر 6000 روپو پورې اضافه کړی ده که هم پولیسو دا اضافه د پنجاب صوبې او یا د نورو صوبو په نسبت کمه بللې خو وایي چې د نامنې په موجوده صورتحال کې دا ګام د دوی لپاره د حوصله او همت ورکولو یو زیری دی په دې اړه نور تفصیل د نیاز مساخیل په دې رپورټ کې اورو
د کوټي یو پولیس سپاهي وایي چې په تنخواګانو کې زیاتو به د امنۍ په خلاف د دوی ستړي ژوند ته حوصله ورکړي
دهشتګردي خلاف خو بالکل مجر کم حکومت دغه چې دی کوشش دغه دی چې د هر ظالم خلاف کاروایی ورکړي او چې څنګه قرباني ورکولی سي هغه ورکړي او د ظالمان ختم کړي بالکل موږ نور هم وسله زیات سپله چې د تنخواې راله زیاتې کړلې او موږ نور هم کوشش کوو چې د ملک لپاره قرباني ورکړو
یو بل پولیس سرتیری وایي چې په تنخواګانو کې ناڅاپه زیاتوب که څه هم حیرانوونکی وو خو د ده په خبره دا د دوی حق وو
بالکل په دې مختلفو شیانو باندې دوی نظرثانی وکړه باقاعده صبح سه د کوم څه بلوچستان فورس دی دا ډېر ستړی هم دی قربانیان هم ورکړې د دې خواږ دا دی چې د نورو صبح اکول برابر وای نه د دوی سره خو برابر سوي نه دی د هغو په مقابل یې څه بڑا وسوي د پنجاب پولیس د پنجاب باقاعده درې صبح سره 28000 دی زموږ 24000 خو 4000 فرق وسم لري خو بیا هم شکر گزار وي
د انسپکټر په توګه کارکونکو عبدالقدوس بیا په دغه اړه نظر لري
شکر خدا سے دی چې دا زموږ ډیره درینه مطالبه و د بلوچستان پولیس تقریبا د غنور چې کوم د غدی پنجاب سند دغه ډیر وختي بڑاو سی وی اور موږ دا مطالبه اور دا مطالبه الله پاک پورا کړ اور په پولیس کې چې دی بالکل یو لهر په د خوشحالي پیدا شو
عبدالقدوس سموای چې د پولیسو او لویزو په تنخواګانو کې زیاتو به د ټولي ادارې په ګټه تمام سی
ګټه ان شاء الله د دې مثبت نتایج دی یقینا د دې مثبت نتایج به مختراسي په حوصله سره په شایستاندا سره اور دی بخپل ډیپټي په ایمانداري سره بیا وکی اور نور چې کوم دغه دی داسې د کرپشن خبره ده یا بل ده دغه سره بوم دی پریزو دغه وکی
یاد دی د بلوچستان حکومت د خبر پانی لمخې د بلوچستان پولیسو او لویزو په تنخواګانو کې د ګریډ یا درجه په حساب له 3000 څخه تر 6000 روپۍ پورې زیاتوب سوی دی د خبر پانی لمخې د غزیاتوب د رواني مئی میاشتې لومړۍ نیټه حسابل کیږي
مشال ریډیو ته وګورئ ورېدونکو اوس هم زو کابل ته چرته چې د ویشکلنې فرخندی د وژنې خلاف مقدمه شروع شوې چې پکې نه سل ویختورن کسان عدالت ته وړاندې کړي شوې دي په دغه موقع عدالت ویل پکار دي چې په دغه مقدمه کې ځینی امنیتي چارواکي هم عدالت ته حاضر شي فرخندا د مارچ د میاشتې په 19 نیټه په کابل کې د قران مجید د سپکاوي په تور قهرجنو بلوګرو وجلې و د دې مقدمه په اړه نور تفصیل د کابل نه د مشال د خبريال یوسف زدران په دې رپورت کې
د کابل ابتدایي محکمه پریکړه وکړه چې د فرخندې وژنې قضیه د چړلو په دویمه ورځ دی د دې پیښې د نورو تورنو ترڅنګ ځینې امنیتي مسولین هم د محکمې غونډې ته حاضر شي. د دې محکمې رئیس صفی الله مجددي دغه څرګندونې د شنبې په ورځ د فرخندې په وژلو کې د ښکېلو تورنو کسانو د لومړنۍ علني محکمې پر مهال وکړې. ښاغلي مجددي وویل چې د دوسیې د څړلو لپاره په کار ده چې د کابل یو شمېر امنیتي چارواکي د محکمې ځینو پوښتنو ته ځواب ووایي.
قمندانې د جنایي جرمونو د څېړنې رئیس د کابل امنیه قمندانې د مخابري مدیر د دې ولایت امنیتي مرستیال د کورنۍ چارو وزارت د جنایي جرمونو د څېړنو عمومي رئیس د دویمې حوزې او د کابل د امنیه قمندان د مخابري نوکریوال په د یک شنبه په ورځ په 9 بجو زموږ سره په دې غونډه کې حاضر.
په همدې ډول ښاغلي مجددي له لوی څارنوالۍ څخه وغوښتل چې د پولیسو د دویمې حوزې د کشف آمر ونیسي او د دې دوسیې په اړه ترې څېړنې وکړي. د فرخندې د وژنې قضیې په اړه د نیول شوو تورنو کسانو لومړۍ محکمه په داسې حال کې د شنبې په ورځ پالنې ډول پیل شوه چې په دې اړه نیول شوي ټول 49 تورن هم په غونډه کې حاضر وو. په دې ورځ موظف څارنوال د ټولو 49 تورنو له جملې څخه یوازې د 10 کسانو صورت دعوه د محکمې رئیس او غړو ته واوروله. د 49 د تورنو له جملې څخه چې د فرخندې پوژنه کې د لاس لرلو او یا وظیفوي غفلت لامل نیول شوی 19 امنیتي منصبین هم شامل وو. له دې سره د فرخندې د وژلو قضیه ته د حقیقت موندنې د ګمارل شوی کمیسون غړی وایي د دې پیښې ډیر اصلي عاملین لا هم نه دي نیول شوی. د دې کمیسون غړی فوزیه کوپی په دې اړه د محکمې غونډې ته وویل:
بدبختانه د دې قضیه سو اصلي تورن کسان اوس هم نه دي نیول شوی. په مجموع کې زمنګ تحلیل دا دی چې له دې قضیه څخه امنیتي مسولینو داسې ذهن نیت اخیسته و چې فرخنده باید هم وژل شوی وای او هم دا د دې سبب شو چې د هغې د ساتنې لپاره په وخت جدي اقدامات ونه شو.
په همدې ډول د دې پیښې حقیقت موندونکي پلاوی وای د دې قضیه له ژورې څېړنو څخه داسې څرګندېږي چې دا یو پلان شوی تر هوا خو ټینګار کوي چې په دې اړه باید جدي او ژورې څېړنې وشي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنډي مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري.
د باختر
مشال ریډیو ته وګي په شمال کې د پوزي عملیاتو پترس کې 950 ترهګر وجل شوې دي. د دفاع وزارت چارواکي په شمال زون کې د پوزي عملیاتو پترس کې د دولت مخالفو وسوالو د سلګونو کسانو له مرګ جوړلنه خبر ورکوي. د دفاع وزارت لوی دستریز مستیال جنرال مراد علي مراد دا خبره په بلخ کې کړې ده او زیاتوی چې په کندوز او بدخشان ولایتونو کې د پوځي عملیاتو پترس کې 1500 د حکومت مخالف وسلوال وجلی او د سلو نورې جوبل کړی دي. په دې اړه نور تفصیل د مجیب الرحمن حبیب زینا اورو.
د دفاع وزارت چارواکي په شمال سون کې د یو لړ پوځي عملیاتو په ترڅ کې د دولت مخالف وسلوالو د 250 تنو له مرګ جوړې خبر ورکوي. د دفاع وزارت د لوی درستیز مرستیال جنرال مراد علي مراد ویلي دي چې په شمال سون کې د دولت مخالف وسلوالو په وړاندې د عملیاتو په ترڅ کې چې له یونی را پدی خو په بدخشان او کندوز ولایتونو کې پیل شوی تر دمه 150 تنه وژلي او سلطنه نور مخالف وسلوالي ټپيان کړي دي. مراد د خپل خبرو په دوام کې ویل چې د یادو پوځي عملیاتو ترس کې یو واځي وطن افغان امنیتي ځواکونه وژل شوی دي. هغه وویل چې څلور تنه پوځیان په کندوز ولایت کې او درې تنه نور هم د بدخشان ولایت په پوځي عملیاتو کې وژل شوی دي. خو د هغه په خبره چې په دې ترس کې ملکی وګړو ته هیڅ ډول ځاني او مالی تلفات نه دی اوښتي. جنرال مراد علي مراد چې د 209 شاین قول اردو د نوي قماندان جنرال حمید الله حمید پیژند غونډې ته خبرې کولې زیاته کړه چې افغان امنیتي ځواکونه خاصتا ملي اردو خلکو ته تعهد ورکړی دی چې د دوی ځان او مال به د دښمن له سیوري مسؤول ساتي. په شمازون کې په کندوز او بدخشان کې عملیات په بریالیتوب پرمخ سي. عملیات تر دمه دوام لري او پایتنه دی رسیدلی. دښمن مو ډېر لمات سره مخ کړی. د هغوی ډېر کسان وژل شوي او موږ د افغانستان خلکو ته تعهد ورکړی دی چې یا به سر ورکوو او یا به هم د امنیت په ساتلو کې او د خلکو د اندېښنو د له منځه وړلو په برخه کې کار کوو. د مراد په خبره چې ډیری بهرني جنگلي لکه چچینی، ازبکستانی، پاکستانی او تاجک کسان د افغان پوځیانو په وړاندې په یاد عملیاتو کې جنگیږي چې شمال ته یې نامنې رامنځته کړې ده. د دفاع وزارت د لوی درستیز مرستیال همدارنګه وویل چې داعش هم د هوس مهال په بدخشان ولایت کې فعالیت کوي او د دوی جنگلي له افغان پوځیانو سره په نظامي خوډه بوخت دي. ښاغلي مراد زیاته کړه هغه کسانو کې کوم چې د افغان پوځیانو لخوا په بدخشان او کندوز ولایت کې وژل شوي دي، په دې ډله توریستانو کې بحرانیان هم ترسترګو کیږي.
بدخشان
کې تکرار شوې ده. په نیول شویو کسانو او همدارنګه په وژل شویو کسانو کې بهرنیان هم شامل دي. دې ډلې او همدغو کسانو کاملا اعتراف کړی چې بهرنیان او داعش ته مربوط کسان په داسې حال کې په شمال زون کې نامنه یې زور اخیستی چې هم د بلخ امنیه قمانداني او هم په شمال زون کې 209 شاهین قلدود سرپرستانو لخوا اداره کېدل، خو اوس مهال په یوه ورځ دواړو امنیتي ارګانونو ته یو ځای نوي قمندانان معرفي شول. جنرال حمید الله حمید د 215 متل قول اردو په خوانی قماندان په شمال زون کې د 209 شاین قول اردو د قماندان په حیث تعین شو. مجیب رحمان حبیب زای ازدی رادیو بلخ.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د دې هیواد امنیتی ځواکونه د ستاینې وړ دي چې ډېر په نرتوب د نړیوالو ترهګرو خلاف د خپلې خاورې دفاع کوي. نوموړي دا څرګندونې پرون ولسمشریزه ماڼۍ ار کې د مجاهدینو د ورځې د لمانځلو په وخت وکړي چې تفصیل یې د اجمل تورمان په دې رپورټ کې اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له شمیر هغو سرتیرو نه چې د نړیوال توریزم په وړاندې دریدلی او د هغوی د اهدافو مخنیوی یې کړی دی ستاینه وکړه. ښاغلی غنی په دې باور دی چې نړیوال توریزم د افغانستان د خلکو راتلونکی نام نه کوي. د دوشنبې په ورځ په ارګ کې د سور د 8 نیټې د مجاهدینو د بریا د 23 کلیزې په مناسبت په جوړې شوې غونډه کې وویل ترهګر هڅه کوي چې په سیمه او نړۍ کې د دولتدارۍ د نظم په ګډوډولو سره خپل هدفونو ته ورسیږي.
توریزم بین‌المللي میخواد
نړیوال تروریزم غواړي چې له موږ څخه یو آرام راتلونکی واخلي. تروریستان غواړي چې په سیمه او نړۍ کې د دولتداري نظام ګډوډ او له دې طریقې خپل هدفونو ته ورسیږي او دغه شان د اسلام د مبارک دین له نوم څخه ناسمه استفاده وکړي، د خلکو سرونه پرې کوي او کورونه ورانوي. له نیکه مرغه نړۍ له موږ سره همغږی ده چې تروریستان نسی کولای د اسلام له دین څخه استازیتوب وکړي.
از دین مبین اسلام نمایندگی کنه.
خغلی غنی دغه شان ویل چې باید د افغانستان اساسي قانون ته په پام سره دا شان هڅه وشي چې بیا کله هم ترخی تجربه تکرار نشي. د سور د 89 منځنه چې لخپل اصلي ورځي خاطر څلور ورځېنی جن وروسته په ولسمشي معنی کې جوړه شوی و. په خاني ولسمشر حامد کرزي د کابینی او ملي شورا یو شمیر غړو جهادي شخصیتونو او بهرنیو ډیپلوماټانو ګډون کړو. اجرایی رئیس عبدالله هم خبرې وکړې او وی ویل چې افغان حکومت له جدي آزمون او دوامدار جګړې سره مخ دی.
مشکلات ما 10 چند است به مراتب بیشتر است نسبت به گذشته.
زموږ ستونزې د پخوا په پرتله لس برابر زیاتې دي. یوازې روشانه لیدلوري د دیني او ملي ارزښتونو په وړاندې رښتینې ژمنه او بلاخره ګټه او صادقانه کار او په ملت باور کول موږ په دې لار کې بریالي کولای سي. د سولې لپاره زموږ هڅې پاکې دي او د خدای په امر سره دا کوششونه کوو. خو د جګړې له تریخ واقعیت سره هم مخامخ یو، باید ځانونه چمتو او خپل قوت یو کړو.
وخت به وي واقعیت روبرو استیم خود آماده بسازیم.
د حکومت اجرایی رئیس عبدالله خبرداري ورکړ چې که د ملي وحدت د حکومت چارواکي د هیواد او خلکو په وړاندې خپل مسؤلیت په سم ډول ترسره نه کړي نو اوسني فرصتونه به له لاسه ولاړ شي. دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د طالبان لخوا د پسرلنیو عملیاتو په اعلانېدلو سره په سلګونه کورنیو او بهرنیو جګړه مارو د افغانستان یو شمېر سیمې نام نه کړي دي. دغه شان جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف هم غونډې ته وینا وکړه او په خپلو خبرو کې ویل چې مجاهدین د ملي وحدت د حکومت ملاتړ دي او باید کمزوري نشي.
دغه نظام چې د ډاکټر نجیب الله د رژیم تر ړنګېدو وروسته رامنځته سو د مجاهدینو پر وینه او سرونو ولاړ دی. موږ د نظام د ضعف او لمنځه تلو په لوینه کوو. په وړاندې له دغه نظام څخه هم غواړو چې خلک په غېږ کې ونیسي او د مجاهدینو احترام باید لومړی وسي.
خغلی صاحب دغه شان د افغان ځواکونو له میړانې ستاینه وکړه او له حکومت یې وغوښتل چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې په وړاندې د بری لپاره له مجاهدینو نه د وسیلې په توګه کار وانخلي او د اداري، مالی، سیاسي او اخلاقي فساد جدي مخنیوی وکړي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
تاسو مشال ریڈیو توغی اوریدونکو د ماسپخین یو نیمه بجه شوه ده لن خبرونه د انیسا اجمل ناورو
د پاکستان پوز وای چې په قبایلی سیمو کې په تازه هوایی حملو کې لږ تر لږه څلور څلوېښت وسله وال وژلي دي. د پاکستان پوز لخوا پرون مسنه ته په لیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د حملې په شمالي وزیرستان او د خیبر ایجنسۍ د تیرا درې شاوخوا ته د وسله والو په پټنځای نه شوي دي. وسله والو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په کراچۍ کې تېره شپه د پولیسو سره په دوه مبینه مقابلو کې نهه مشکوک وسله وال وژل شوي دي. د کراچۍ د پولیسو ویان عتیق شیخ بیګه مشال لیډیو ته ویلي، لومړۍ پیښه د کراچۍ په سټیل ټاون او دویمه پیښه په اتحاد ټاون کې شوې ده. په ننګرهار کې پنځه وسله وال وژل شوي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤول احمد ضیا عبدالسی نن مشال لیډیو ته ویلي چې نن د ننګرهار د کوټ ولسوالۍ بس یوې سیمه کې وسله والو طالبانو د سیمه ییزو پولیسو په پوسته برید کړی چې په ځوابي کاروایۍ کې پنځه وسله وال وژل شوي او درې نور زخمیان شوي دي. وسله والو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په قطر کې روانو خبرو ته خوشبیني لري او د سولې د مذاکراتو د رسمي پیل لپاره دا یوه تاریخي موقعه ګڼلې ده. دا په داسې حال کې ده چې د قطر دولتي اجانس پرون خبر ورکړ چې د سولې د عالي شورا طالبانو د یو شمېر استازو ترمنځ آزاد بحثونه پیل شوي دي. د پېښور په بچکې سیمه کې د افغان کډوالو یو کیمپ ړنګ کړل شوی دی. د سلې انتظامي چارواکو مشال لیډیو ته ویلي دي چې د دې کیمپ ختمول د غیر قانوني تجاوزاتو پر ضد د کارروایانو یوه برخه ده. ملګری ملتونه نن د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ سلمان سي سخ کال د دې ورځې عنوان د صحافت معیار ښه کول، په دې کې ښځو او سړو ته یو شان موقع د نوي دور تقاضو سره سم تحفظ ورکول دي. په نیپال کې چارواکي وایي چې د تېرې اونۍ د سلسلې له وجې د مړو شمېره د اوو زرو زیاته شوې ده. چارواکو نن ویلي چې دا شمېره نوره هم زیاتېدلی شي. او د عراق د پارلیمان یو یزیدي غړي پرون ویلي چې د اسلامي دولت وسله والې ډلې د دا هېواد په شمال کې په یو کیمپ کې لږ تر لږه پنځه یزیدي قیدیان وشلي دي.
لن خبرونه مو د انیس اجمل نوریده. اوس هم د پاکستان کورنۍ او مطبوعاتو ترازو چې مهم خبرې د اسلام آباد نه ریاض مزاخل بیانوي.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپلې دریې د شمالي وزیرستان په اپریشن او د وزیر اعظم په دوره لیکلي د غلړ کې جنگ ورسپانه لیکي چې د وسلوالو مخ په زیاتېدونکي کاروایانو مخنیوي د پاره حکومت او پوست شمالي وزیرستان کې د ضرب عذب په نوم پوځي عملیات شروع کړ. خو د دې د کامیابۍ د پاره ضروري وه چې اول دغلته میشت خلک روباسي او دا شنبه د عام خلکو مرګ جوبله هم نه کیږي او د وسلوالو خلاف به پوره کاروایي هم وشي. ادارې وایي چې د شمالي وزیرستان خلکو د لړ کې لویه قرباني ورکړه، ځکه چې یو سړی ته په خپل کور کې کم سکون او آرام وي هغه په مهاجرت کې نه وي. هر څوک حکومت د دې خلکو لپاره د سکون، تعلیم، صحت او دغه رنګ نور انتظامات کړي وو، خو بیا هم دا هر څه د خپل کور نه ملبدل نه وي. ادارې اخیره کې د شمالي وزیرستان خلکو ته آفرین وایي چې دوی د موسم او هجرت هر قسمه سختۍ په خپل سر تېر کړې، خو د ملک او سیمې د امن لپاره د حکومت او پوځ ملاتړ وکړ او د دوران یې هم د پاکستان زنده‌باد نعره وهله. کوم چې یو ډېر لوی خبره ده او اوس حکومت دغه خلکو ته د کورونو جوړولو، کاروبار او دوی په خپلو خپو ادرولو دپاره نغدې پیسې هم ورکوي او د سړکونو، سکولونو، اسپتالونو په ګډون بنیادي ډانچې بحالې دپاره هم کار روان دی. او د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل اداریه د افغان ولسمشر اشرف غنی هندي اخبار ته په ورکړې مرکه لیکي او وایي دغه دوران افغان ولسمشر په بدل انداز کې خبرې کړي. اداریه د اشرف غنی په حواله لیکي که پاکستان د افغانستان مالونه او ټرکونه هندوستان ته نه پرېږدي، نو دوی به هم د پاکستاني ټرکونو منځي اسیا ته د ننوتو لارې بند کړي. اداریه د نوموړي د خولې لیکي چې 2011 کال کې شوی پاکستان افغانستان ترانزیت ټریډ لوزنامې تر مخه په کار ده چې پاکستان د افغانستان ټرکونه هندوستان ته پرېږدي، ځکه چې هغه لوزنامه کې یو بل ته د تجارت دپاره لارو ورکولو ویل شوي دي او دا شن پاکستان اوس په شوې لوزنامه عمل درآمد نه کوي. اداریه وایي چې د افغانستان ټرکونه د تورخم نه تر واګه پولې پورې ځي او د هغې نه اخوا تلل ډېره حساسه معامله ده. افغانستان له د پاکستان او هند تعلقاتو او حساسیت نزان خبرول پکار دی. خدا سخکاری چه دا مرکا یوازی د هندی اولس او اخبار خوشحالولو د پاره وا، ځکه چې د افغان اولس مشر تر اوسه پورې رویه ډیره مثبته وا او امکان نه لري چې دی به هم د زړو مشرانو په نقش قدم لاړ شي، خو بیا هم د ښه تعلقاتو د پاره ضروری ده چې دا قسمه بیانونه ډډه وکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
خبر یې جان سمیک کلیچی لیکي د اسامه بن لادن په موندلو کې په مرسته کې په تورنیدلو شکیل اپریدی له ډیر تاوان سره مخامخ شو، خو د ده برعکس د هغو وسلوالو ډلو حالت ډیر ښه دی چا چې اسامه بن لادن سره د پاکستان دننه په پټېدو کې مرسته کړې وه. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي افغان میرمنې چې د هیواد نیمه آبادي ده ځینې پکې د امنیتي سرتیرو په حیث جنګیږي او هم د کلونو جنګ او طالبانو ځپلی دي. نو ښکاره خبره ده چې له طالبانو سره څه قسمه تړون به د دوی په ژوند ضرور څه ناڅه اثر ولري. د دواړو مقالو غټکی له اصرار علمومن ناورو.
خبری اجانس میکلی چیلی کی د القاعده په خوانه مشر اسامه بن لادن چې په پټاباد کې د پاکستان تر ټولو د علاقه چې فوجي روزنځ سره نږدې وجل شوی وو د وجن یې څلور کاله پوره شو، خو پاکستانی ډاکټر شکیل اپریدی چې د اسامه په موندنه کې له امریکایي استخباراتي ادارې CIA سره په مرسته کولو تورن دی لا هم په مسلو کې راګیر دی. د نوموړي وکیل ویلي دی چې شکیل اپریدی ته د داسې تورونو پر اساس سزا ورکړل شوې چې تر پوښتنې لاندې راځي. یاد پاکستانی ډاکټر ته له یوې پاکستانی وسلوالې ډلې سره په ملاتړ کولو د اوږد قید سزا اورول شوې. په مقاله کې راغلی دی چې د اسامه په موندنه کې په مرسته تورن کېدو سره شکیل اپریدی له ډېر تاوان سره مخامخ شو، ځکه چې د بن لادن په موندلو سره د پاکستان د طاقتور پوځ او امنیتي ادارو ډېره شرمندګي وشوه. ډاکټر شکیل ته که یو خوا د درشتو کالو د قید سزا اورول شوي نو کورنۍ یې هم د امنیتي ستونزو له کبله په پټه ژوند کوي. همداراز د نوموړي یو وکیل هم تیر کال په پیښور کې په ډزو وژل شو، خو د شکیل اپریدی برعکس د هغو وسلوالو ډلو حالت ډیر ښه دی چا چې اسامه بن لادن سره د پاکستان دننه په پټېدو کې مرسته کړې وه. پخوانیو وسلوالو ورځپاڼې ته ویلي چې تر بندیز لاندې ډلو حرکت المجاهدین او جیش محمد د پاکستان دننه د اسامه بن لادن د امنیت لپاره امنیتي ډلې ګمارلې وي. په مقاله کې راځي د 2003 کال څخه چې کله نه په پاکستان کې بیا جمهوریت بحال شوی نو یادې وسلوالې ډلې د خیریه ادارو په نوم بیا راپورته شوي دي او مشران یې په سیاسي کمپینونو کې له مذهبي ګوندونو سره ملګري شوي دي او داسې ویل کېږي چې له دوی سره د پاکستان د امنیتي ادارو هم ملاتړ دی. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې له افغان طالبانو سره د سولې د خبرو د نوي پړاو په اړه اوازې دي او دا چې دا به د محمد اشرف غنی په ولسمشرۍ کې په لومړي وار له طالبانو سره د سولې خبرې وي، نو د دې هیواد ښځو زور لګولی چې دوی ته دې هم د خبرو میز ته د ناستې ځای ورکړل شي. افغان ولسمشر اشرف غنی چې له طالبانو سره یې د سولې خبرې خپل لومړیتوب ګرځولې کله یې هم پر دې لور اشاره نه ده کړې چې ګینې ښځې به د سولې په خبرو کې کوم رول ولري. په مقاله کې راغلی دی چې له کلونو راهیسې افغان میرمنو د سولې په خبرو کې د برخه اخیستو لپاره مبارزه کړې خو له پامه غورځول شوي دي او ورته ویل شوي چې دوی هیڅ ضرورت نشته. د یوې ادارې لخوا تیر کال د شوې مطالعې له مخې د کال 2005 راهیسې د نړیوالو مرکچیانو او طالبانو ترمنځ په ښکاره د خبرو درویشت پړاوونه شوي دي، خو یو وارې پکې هم ښځو ته ونډه نه ده ورکړل شوې. البته داسې شوي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ په خبرو کې دوه وارې ښځو موجودګي درلودلې.
پوها رڼا ده. خود پښتنو په سیمو کې سکولونه ولې په نخښه کیږي؟
د دې رښتو خو دې زویم نه اسلام دې نه زموږ نه دې پښتنو څخه کلتور دې.
تر اوسه څومره سکولونه ړنګ شوي دي؟
په پاتا کې 1550 سکولونه چې دي تباه کړل شوي.
آیا دا بریدونه به د رڼا لار ونیسي؟
دا خوار وخت کیږي چې ما کې دا نه خو نه دي کوه.
دا ټول د مشال ریډیو په خبرونه د رڼا په لور کې لا شاهین بنيري سره.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پېښور خار ولسوالۍ چې په خار کې د گاډو په خاصه توګه د رکشو د شور او تیزو هارنونو له وجې اکثره د دوی په سر درد وي. ډاکټران وایي چې د پېښور خار نایس پلوشن اثر آلودگی یا د نفسیاتی یا روانی ناروغو لامل هم جوړیږي. خو د ټرافیک پولیسو په خبره د شور جوړونکي گاډو او تیزو هارنو په ضد قانوني کاروایی کوي. نور تفصیل د زلاند یوسف زیناورو.
دا د پیښور په خیبر بازار کې د گاډو شور دی، چرته چې دروازې د زرګونو په حساب موټرې بسونه او رکشې زیرازي. محمد سلیم چې رتیرو لسو کالو راهسې پیښور کې تازه میوه خرڅوي، وایي چې ښار کې تر ټولو زیات شور د رکشو وي، چې ورسره زیاتره وخت د ده په سر درد وي. تیمور خان چې پیښور خار کې دیاړی مزدوری کوي، وایي چې په خار کې د گاډو د شور له وجې دی د آرام لپاره دارو درمل کوي.
آرنونه وی دا آواز وی دره باندې ډیر بد لګیږي، نو دې تر د مونږه دماغ ټول اوره د شنګیږي. ما تیر به ما هم یو ګولې واجو واغې سره مونږ دماغ لګیږي څار شنو بیا ته کې اگر واج.
د خیبر ټیچینګ هسپتال ډاکټر ادینا بادشاه وای چې نایس پلوشن یا د اواز الودګي د نفسیاتي یا د رواني ناروغو سبب ګرځي.
د شور شرابې کې ټایم تیرې نو کال دوه کال پس تینځه لس کال پس دا کې ډیپریشن راتلې شي، کې اجیټیشن راتلې شي، اغه لزر په وړې وړې خبره باندې غوسه ورزي او زیات اریټیبل شي. نو د دې وجه نه دا نه صرف د اغه بلکې ای سره کوم د نورو خلکو تعلق وینو اغه هم ورسره بیا افیکټ کیږي، ځکه چې په نورو خلکو باندې وړه وړه خبره باندې غوسه کیږي، په وړه وړه خبره باندې بجګړه کوي. نو د دې وجه نه اوور ال یو سایکیاټریک پرابلمز دی ته بیا ډیر زیات کیږي.
د ټرافیک پولیس اس ایچ او لالزاده وایي چې د تیزو هارنونو او شور جوړونکو گاډو پر ضد دوی قانوني کاروایی کوي، او ځینې وختونو کې ډیر شور جوړونکو گاډي په تاڼه کې هم بند کړي.
یو سیزم داسې نشته چې په قانون کې نشته. اې دغه فټنس سرټیفیکیټ چې کال شپږ میاشتې پاس دا گاډي فټنس سرټیفیکیټ یا باقاعده موږ روټین سره چک کوو چې چا فټنس سرټیفیکیټ نه دا غي د فارم یا اوم قانون شته، هغه موږ اکثر بندو دا غي کاغذ موږ فار ایم وی ټیکن کوو، او ایم وی ته چې ترکم پورې غني تر هغه پورې هغه ته کاغذ نه ملاویږي گاډي نشي چلولی.
د پیښور د صحت د پوهاندو تر مخه په یاد خار کې نا امنه هسه هم د اوسیدونکو په نفسیاتو بد اغیز کړی دی، او د دې برسیره په خار کې د گاډو او رکشو د شور او بې ضرورته تیزو هارنونو له وجې ورځ تر وځه د نفسیاتو یا رواني ناروغانو په شمیره کې سیواوالی کیږي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیدونکو اوس هم راځو کلتوري او ادبي خبرونې ته. باختر ستوري ته د دې پروګرام جوړونکې ستاسو لپاره د مشال همکار باز محمد عابد دی.
د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد عابدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربه یم. په نننۍ خبرونه کې به په جلال آباد کې د وروستي ځانمرګي برید د غندلو په اړه د یوې مشاعرې حال په ریپورت کې درکړو. بیا به د استاد خیل محمد د مرکې درېیمه وروستۍ برخه وړاندې کړو، او په اخره کې به د نصیر مومن د لومړي تلین په مناسبت د جوړې شوې غونډې ریپورت هم ولرو. لومړی ریپورت ترازو. د اپریل په 13مه نیټه په جلال آباد کې یو ځانمرګي برید تر سره شو چې په لسګونو ولسی وګړي پکې ووژل شول او په سلګونو یې ټپیان کړل. د یادې پیښې د غندلو په اړه په جلال آباد کې یو مشاعره تر سره شوه چې حال یې په دغه رپورت کې درکوو.
افغانان کړو سوال زاری خدایا، راولی امن امن قراری خدایا، راولی.
د میبند جهانی بغت کې د سولې دا غوښتنه د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د غونډو له تالار څخه اورېدل کیږي، چرته چې د ختیځې سیمو د ملي ژورنالیستانو ټولنې په جلال آباد کې د وروستي ځانمرګي برید په غندنه مشاعره جوړه کړې وه. د یادې ټولنې مشر شیرشاه همدرد د مشاعرې په اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د مشاعرې له جوړېدو یې پیغام دا دی چې خلکو ته دا وخی چې افغانان په زور نه یل کیږي.
موږ غواړو چې مظلوم ولس هغه غټ چې دوی زړونو کې دی خو ویلای نشي، هغه هغه چاته ورسوو چې عام ولس وژني او جرمني معلوم که دوی واک ترلاسه کول غواړي، دوی باید ولس په مینه خپل کړي نه په زور او وحشت باندې. تا ته وایم نه کیږي زور په دغه کلي کې مه جوړوه، هر وخت شور په دغه کلي کې په زور باندې کلي نه کیږي.
په مشاعره کې په لسګونو شاعرانو د یاد ځانمرګي برید غندنه وکړه او سولې او امن ته یې شعرونه وویل چې د سو تنو د شعرونو نمونې ستاسې په وړاندې ږدو.
اوس د غم له پاسه غم راځي دې خار ته، د خوښۍ زیری ډیر کم راځي دې خار ته. عجیبه ده لوړ برجونه په ژړا دي، ناشنا غوندې عالم راځي دې خار ته. د نارنج وږمو رنگ واخست لوینو، بیا د سرو اوښکو شبنم راځي دې خار ته.
وای دا ټول واجب بل قتل دې غذا پرې وکړي، زمونږ وژلو ته قاتل بله پلمه نه لري. بس نو دا ژوند دې مبارک شي، نړۍ خلکو ته غریب افغان په دې دنیا کې هیڅ حصه نه لري.
یوه شیندلې هدیره پکې شیندلې پراته، زمونږ غمونه پکې ټول دي سر خوړلې پراته. راشه پلو کې مې د سولې ګلان ډېر راوړي، زما لیمه ستا دروازه کې پرېوتلې پراته.
انجینر ستان امیر ظهیر هم په دغه مشاعره کې سپین شعر وایو چې د غونډې د ګډونوالو پامې ورواړوو.
د تلویزیون په پرده مې سترګې خښې شوې، سندرغاړي دا سندره زمزمه کوله. ژوند ښکلی دی، ژوند ښکلی دی، ژوند ښکلی دی. د دې سندرې سره سم مې د خپل هیواد د هغې میراتې کورنۍ تصویر سترګو ته ودرېدل چې نیکه یې د انګریزانو سره په جګړه کې وژل شو، پلار یې د روسانو سره په تاوده سنګر کې خپل خوږ ژوند د لاسه ورکړ، مشر زوی د ارګ یا مرګ په تنظیمي جګړه کې وژل شو، دوهم زوی د شپې لخوا د امریکایانو په ړنده بمبارۍ کې وژل شو، دریم زوی طالبانو په ملي اردو کې د عسکري خدمت په کولو په ګناه وژل شو، او تر ټولو کشری زوی هغه ورځ د داعش په ځانمرګي برید کې وژل شو چې د جلال آباد د کابل بانک تر مخې د خاریانو بوټان رنګول. زړه مورې چې اوس کله د ګاونډیانو په کورونو کې پردۍ جامې په مزدورۍ مینځي، نو د ځان سره دا زمزمه کوي، ژوند بدرنګ دی، ژوند بدرنګ دی، ژوند بدرنګ.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم یاده مشاعره د ولسونو د هیلو انعکاس وګڼله.
دا محل افغانستان د ډیرو سختو مشکلاتو سره او ناامنیو سره مخ دی، او دا دی دردونکې پیښې بیرته ولسونو ته د ور یادولو او په همدې شکل باندې شي څنګه کېدلی شي چې دغه ټول ناورینو ته د پای ټکی کېږدو. دا د ولسونو د هیلو یو 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 انعکاس دی چې دا مشاعره جوړه شوې ده. دغسې مشاعرې د ولسي ارمانونو د ترسروي لپاره زه ډېر مهم عمل ګڼم.
یو تنځوان چې په مشاعره کې یې دردونکي شعرونه اورېدلي وو، مشال رادیو سره خپل احساسات صدا رنگ شریک کړل.
نوم یې نوید شینواره دی، او دغه نننۍ مشاعره چې وه دغه تیر ویر رانغاړلی و، دردونکي شعرونه یې پکې وویل. هغه درد کمیږي نه، خو بیا هم ټکورېږي او څه نا څه ټولو هغو ښکېلو ډلو نه چې دغسې پېښې رامنځته کوي. زه د یو ځوان په صفت باندې دغه ترې هیله کوم، نور بس دی دغه بې ګناه افغانان نور د ویر په ټغر باندې مه کېنوئ، او نور موږ د غم هم ستړي شوي، د جنازو هم ستړي شوي، د وینو ورکول هم ستړي شوي، او په وینه پېولو باندې به دوی هم نور بس امانه وکړي، ډېرې وینې توی کړلې.
یاد دې وي چې د اپریل په 13مه نیټه په جلال آباد ښار کې یو ځانمرګ برید تر سره شوی و چې 15 تنه ملکی وګړي وژلي وو، او تر 115 تنو پورې یې ټپیان کړي وو. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په تیرو خبرونو کې به مو له استاد خیل محمد نه د هغه د هنري ژوند په اړه ډیر څه اورېدلی وي. خدا چې په دې وروستیو کلونو کې استاد خیل ولې د پخوا په څیر خپل هنري سنګر تود ونه ساتلی شو، راځئ چې د مرکې په دې برخه کې یې ترې نه واورو. استاد، خلکو سره دا سوال دی چې خیل محمد استاد ولې داسې یو ګوټ ته شوی دی؟ که دغه ګوټ ته کېدو لاملونه راته په خپل ووایې، وجه یې څه کېدای شوه؟
که څوک دا سوچ کوي نو هغه بیا وایي چې په دردمندو نظر روغله په کار دی، که د لاسه دغه کېږي کله کله، نو دا ضروري نه ده چې یو فنکار به هر وخت بس دې جنګ له تیار وي. نو ما په باندې د فالج اټیک رالو، نو هغې زه ډېر په تکلیف کمه، ما ته چې څومره بوج څومره تکلیف راکو، نو هغه ما له پته ده نو تماشگیر وی زنا خی منزولی خو زما خو اوسم پٹی وی باندے سندر غگیگی او زما دے فالج دا ٹھیکنا مخیم یو کیسٹو کو اجاز سب یو افسر دے کو شاعر دے نو داغا کلامونا میں ہوئے د درد په کومه کې چې زړه خانه خراب وخیږي لکه په غېږه د اغو کې چې ګلاب وخاندي. دا د دې اعجاز صاحب کلامونه ما اخیری وغه، نو بس د هغې نه پس په بله ورځ خو ما دا ټیک وشو.
اوس چې زه ګورم نامې خو دا د پالج دا ټیک نه راخه شوی یي، او مونږ اورېدونکي دې ډاډه اوسي چې خیل محمد استاد اوس بېرته همغسې خیل محمد دی لکه چې شل کاله پخوا یې لیدلی او پنځه ویشت کاله پخوا یې لیدلی. استاد دغه د مریضۍ په حالت کې چې ته وې، او ستا هغه دننه فنکار چې و هغه ته نه ځورولې؟
بالکل یې ځورولم، په دې چې زه خو د ځان کم یم خدا اور زون کو مینا والو زیات ما نو کاش چې زبیا او ما غزه لراشم لکا جون کو پته ری زو دے کو چې زل کرا ټیک شم او بیا ز دا غو په خدمت کې راشم او سو سوور تا وړاندې کوم.
نو استاد ان شاء الله چې بیا غزي تر غلې او یو جرأت پکار دی او کله د خیر سره داسې رامخته شه او په عام منظر کې داسې د خلکو د زړونو ووایه. استاد په دغه پنځوس یا پنځه پنځوس کالو خدمت کې چې تا پښتو ته وکړو، د پښتو شاعرۍ ته دې وکړو، په سرکاري کچه یا په ولسي کچه نازول شوی؟
بالکل، زه خو لکه ورکړه خو د خدای ده، خو لکه د خپل خاورې د خپل حکومت طرفه میډال خبره به وکړم چې هغه پرایډ پرفارمنس ما په نولس سوه اتیا کې اخیستی دی، او بیا دغسې قومي ایوارډونه چې هغه په فلمي دنیا کې یو شبنم ندیم دو اخیستي دي او د مسکین رور دی ما دو اخیستي، هغه اوس هم پراته دي. او نور چې کوم دی په جرمنی کې، په انګلینډ کې، په چرته، په یورپ کې، په امریکا کې څومره مینه وال چې دي ټول مونږ ته د ایوارډونه راکړي دي، او د زړه د کومې لیکل چې څه هغو په مونږ باندې کنه تبصره کړې ده.
او دا په ولسي کچه دا د خلکو مینه
د دې مینې خو خدای دې ما ته وس راکړي چې زه د دې قدر وکړم نور هم، او خدای دې بس مونږ مینه وال ډیر خوشحاله او آباد لري په دې چې ماتم دعاګانې کوي، نو زه په دې چیز باندې ډیر فخر کوم او خدای دې ټول زنده باد لري ژوندی.
مننه استاد، خدای دې تم ژوندی لري. ډیره مننه چې د مشال راډیو اوریدونکو ته مو وخت ورکړو.
خوشحاله اوسي او خدای دې بیا بیا داسې وخت راولي چې زه خدمت کې حاضرېږم. هدا خو موږ هلته په امریکا کې هم واشنګټن کې هم ژوندی انټرویوګانې ورکړي، دلته هم کړي، خو دا تا سره یې بیا نور هم خوند وکړو.
مننه
د یو څو خبرو.
مننه استاد، خوشحاله اوسې.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د مومند خپرندوی ټولنې مسول ارواخات نصیر مومند چې په تیرو دولسو کلونو کې په سلګونه عنوانه علمي، مسلکي، اسلامي، ادبي او ټولنیز کتابونه په پښتو ژبه خپاره کړي وو، تیر کال د سرطان ناروغۍ له امله ومړ. د تیرې سې شنبې په ورځ په جلال آباد کې د ارواخات لومړی تلین د یوې غونډې په ترسره کولو سره ونمانځل شو چې حال یې په رپورټ کې درکوو. دارواخات نصیر مومند د لومړي تلین یاد غونډه د افغانستان ملي تحریک په اهتمام د جلال آباد ښار په یو مقامي هوټل کې ترسره شوه چې بېلابېلو لیکوالو او د قلم خاوندانو د هغه په یاد ویناوې او مقالې واورولې. په ننګرهار کې د افغانستان د ملي تحریک استازي شیرالم املوال مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې دارواخات نصیر مومند یاد په دې خاطر تازه کوي چې نور ځوانان هم د ادب او فرهنګ چوپړ ته وهڅوي.
دارواخات نصیر الله مومند د افغاني فرهنګ یو تکړه خدمتګار و. په تاند ځوانۍ کې د 1900 شاوخوا بېلابېل علمي کتابونه افغاني ټولنې ته وړاندې کړي وو. افغانستان ملي تحریک په دې خاطر چې افغاني فرهنګ لپاره نه ستړې کېدونکې هلې ځلې کړي، د ده یادونه وکړي، د ده تلین ولمانځي، د ده یادښتونه چې له مختلفو لیکوالو او د پوهنتون د استادانو سره دي، هغه ځوان نسل ته انتقال شي، د ده قدردانۍ وشي او راتلونکي کې د نورو دغه فرهنګ پالو هڅاندو ځوانانو مشرانو د هڅونې لامل شي.
اکبر شیر په خپلو خبرو کې د مشاهیرو یاد د ژوندي تاریخ برخه وګڼله.
زه فکر کوم چې د نصیر مومند په رابطه خبرې کوي نو دا به داسې وي چې هره کلمه را جمله تاسو وي دا به ټول خلک په همدې نظر وي. زه د هغه د شخصیت نه متاثره یم، که هم چې دا عمر یې رانه ډېر کشر و، ولې د هغه په مشرتوب مې پوره باور درلوده. بله خبره دا وه چې زه د ملي تحریک د دې هڅو نه ډېر قدردانۍ کوم. دوی واقعا په هغه وخت کې چې لازم و او چې څومره هڅه او امکانات دی په اختیار کې لرلو دا غونډه وکړو. د مشاهیرو یاد د ژوندی تاریخ برخه ده.
د ولسی ښېګڼو د ټولنې مشر ډاکټر اسدالله خالص مشال راډیو سره په خبرو کې وویل نصیر مومند واقعیاتو ته د یو دردمن افغان په سترګه کتل.
نصیر مومند یو دغه خپرندویو ټولنو د مالکینو نه و چې هغه یوازې کتاب ته نه کتل، خلکو ته یې کتل، په خلکو حساب کړ، کنه هغه واقعیتونو ته په هغه سترګه کتل چې یو پوی هوښیار ځیرک او په دې وطن دردمن شخص باید وګوري ورته.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم نصیر مومند د علم د خبرولو لاروی یاد کړ.
نصیر الله مومند د علم د داعیې یو لاروی او یو محرک و. نو د چې کومې هڅې کړي دي دا نه هېرېدونکي دي او نه پټېدونکي دي. نو تر ټولو ستره خبره خو زما لپاره دا ده او د احسان نه ډکه خبره دا ده چې غزنی د اسلامي تمدن د پایتخت په توګه باندې کله چې نومول کېده د اطلاعات فرهنګ وزارت د افغانستان د مختلفو ولایتونو د اطلاعات فرهنګ د ریاستونو نه هیله کړې وه چې تاسو چې غزنی ته څه هر ډول تحفې او سوغاتونه برابرول شي دا تاسو پر ځای لري. نو هغه و چې ما د نصیر الله مومند له هیله وکړه چې تاسو د غزنی په یاد کتابونه چاپ کړئ. هغه 15 انواله کتابونه چاپ کړل او دا ما غزنی ته د هغې نمونې او بېلګې یوړې چې په دې رابطه باندې د ننګرهار فرهنګ په لومړي مقام کې وستایل شو. دا د برکات او د هڅه وه.
نصیر مومند د 2014 کال د اپریل په 26 نیټه په هندوستان کې د سرطان د ناروغۍ له امله ومړ او خاکي جسد یې په جلال آباد کې خاورو ته وسپارل شو. یاد دی وی چې مومند خبرندوی ټولنې د تیرو 12 کلونو په دوران کې تر زرو عنوانو پورې بیلابیل علمی او ادبي کتابونه خپاره کړي دي. د مشال راډیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري نننۍ خبرونه همدومره وه. تر بلې خپرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازت ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
ملنڈا وا دانا دانا
خوش لاری.